په افغانستان کې سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د هیلو وړانګې ډرامې او د ځوانانو لپاره ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوی. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ وای په دوحه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبري مفصل او سپینوي. هغه دغه څرګندونې بیګانه وخت په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان ټکنوکراتانو سره په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناستې پای ته ورسولې. هغه زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیاو، امنیتي ژمنو، ټول ګډونتوب او د نشي توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي ویس په وینا دوه اړخیزې خبرې مفصلې او سپینې وي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي. توماس ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ له پلاوي سره خبرې ترسره کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمیر سفارتونو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې خپل سفارتونه د بیرته افغانستان ته ولېږدوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې خلی چې په دې ناسته کې چې د امریکا، بریتانیا، هسپانیا، جنوبي کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا هیوادونو د سفارتونو استازو پکې ګډون کړی وو، ښاغلی متقی د افغانستان د حکومت د وروستیو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، ښې حکومتداري، مخدره توکو پر ضد مبارزې او د سلګونو پروژو د پیلولو په ګډون په یو شمېر برخو کې د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او حمید وی پوښتنو او اندېښنو ته ځواب وایي. د هغه په وینا له دغو استازو غوښتنه وشوه چې که غواړي د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې وګوري باید ماموریتونه یې په افغانستان کې حضور ولري. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ډېرو هیوادونو خپل سفارتونه د قطر پلازمینې دوحې ته لېږدولي، خو د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون یو شمېر نورو مهمو لوبغاړو بیا په کابل کې خپل سفارتونه پرانیستي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي طالبانو په 2021 کال کې واک ته له رسېدو راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي په زیاتېدونکې توګه محدوده کړې او د هنري او انتقادي بیان مخه نیولې ده. امنیستي انټرنیشنل دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یو ټویټ کې د طالبانو لخوا د موسیقي د آلو د سوځېدو په غبرګون کې چې یوه ویډیو یې ورسره خپره کړې او ویلي دي چې دا یوه بله بېلګه ده. په هرات کې طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست ته ریاکشن بي په ورځ د موسیقي یو شمېر ضبط شوي آلې وسوځولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ رسمن تورن کړی چې هڅه یې کړې د 2020 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه لغوه کړي. دغه تور د ترامپ او د هغه د متحدینو پر هغو هڅو متمرکز دی چې په انتخاباتو کې د جو بایدن په وړاندې له ماتې سره سره د واک له سپارلو ډډه کول او غوښتل چې په قدرت کې پاتې شي. دا د ترامپ په وړاندې چې هڅه کوي بیرته سپینې ماڼۍ ته لار ومومي د جنایي درېیمه دوسیه ده چې ورته پرانستل کیږي. ترامپ چې د جمهوری پال ګوند له خوا د 2023 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی، انتخاباتي ټیم دغه تورونه جالب بللی او ویل دي چې ولې دوه نیم کال وخت ونیو چې دغه تورونه ولګول شي.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. تیره برخه کې شیر زمان زما کلیوال راټول کړی وو او دیو فرهنګي مرکز د جوړېدو په حق لې ورسره سلا مشورې وکړې. شیر زمان ویل چې دغه فرهنګي مرکز به د کلیو او ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي سو ټول په ګډه د سیمې د خلکو ستونزې وارزوي او د حل لپاره یې هڅه وکړي. کلیوالو ورسره ومنله او دا چاره یې د ستونزو په حل کې ګټوره وبلله. شیر زمان ویل د خوشحال خیلو کلی ځکه لومړی انتخاب کړ چې د دې کلي اوسیدونکي غواړي چې ښه او هوسا ژوند ولري او تل د ښه ژوند لپاره هڅه او کوښښ کوي. نو څوک چې کوښښ کوي پایله یې تل مثبته وي.
مور دی چرشه زیبا جانه ورشه مرخان چاو گوره گونده چرگانو اگه چاوی لیوی
هره موری داده لارم
زیبا جانه لوری
موری چی شوه
تو گوره ایچی دروازه کی چوب دی
هموری لارم
دا چوب دی ایچی دوم روار خطا دی خدای دی خیر که
یار پر احتیاج ته مصیبت هر کار د انسان ته بلا جوړیږي اوس له کوره نه راوځه
چوکی
وایزه بازار ته ته پلار دې چیرته ده بچا
کور کې ده
اره لور جانې پلار ته ده کاکا آفرین
دا دې لارم سمه ده
سیبا وځي پاتې خورا شابسي اره کمنډه کا
دا دې راغلم
الا دی خوراشا شابسی دروازه کی چوگو
اسکولا کاکا ویلی وی پلار تا لگاو کاکا
ورشا ورتو وایا چه پلار می پکور که نشتا الا منده کا
داری شما تلارم
وحی ما ته چیر ته غک بده وام ری ده زان ما پتا ورا اوزا
لا حول والا تو خود دی سپینسترگه بنی آدمی سبرو که چه اوزل دروزم بیا با گورو
خای ما ته مصیبتا سوچ را اونه وزه کنه زه نزمه او که مجبوره شم ان کور ته در نوزمه
تا خو ډیر بی حیا سره ته دلته څه بلا غواړي ته دومره سپینستر گیشو چې اوس کور ته را پسې راځي
نو څه وکم او مصیبت خانه او تا مجبوره کم چې کور ته در پسې درشم کنه زه دبره نازوانه نه یم
ډیر تقریر مکوه کم جرات زما کور ته راغلی ته نه پوهېږې چې دا زما سپکاوی دی
ماته مصیبت تا کومه بله لار راته پرې نه خوده
ډېر بد دې وکړه چې زما کور ته راغلی زه ورځه رنګ دې ورک کا
تا ته وایم نازوانه زه در کره چای څکم ستړیا مې باسم تاوان مې اخلم او بیا در نه ځم
هغه وایي چا په واده کې نه پرېښودو ده ویل چې زه ناوې سره ډوډۍ خورم هم را سره دښمني کوي او هم مې کور ته راځي او پوه زور رانه چای غواړي زاورکشه
خوب نه راویښه مصیبت او زه چیرته هم نه ځمه ګوره پوه سولې ډېر به مې نه پتنګوې که نه سیده ورېندارې ته ورځم او ورته وایمه چې مصیبت څه ګلان کرلي او
ښه سمه ده ځه ته ژرندې ته ورشه زه درپسې درځم ځه
په یو شر دې پرېږدم چې پیسې مې راکړې که نه بېرته درپسې راځم او داسې خوشي دې نه پرېږدم
ښه سمه ده هر څه چې کوي وي که بیا اوس لاړ شه چې بده خبره ده شور دې جوړ کړی دا ګاونډیان به مې څه وایي
ښه سمه ده ډېر مه ګړبېږه دا دی اوس به لاړ شم
ځه بیا به ګورو
الله مرشم مورې نس مې درد کوي مورې
مور د جاشه زویه بیا دې څه شی خوړلی چې په ناستې درد دی
زه خبرې ما چې څه شی خوړلی دي
والکه دومره مه ور پورې لګېږه ښه ویني چې هغه ناروغ دی
پرون یې د ناپاکه ویالې نه اوبه څښلې ما ورته ډېر وویل خو زما خبرې ته یې غوږ کې نه خود
والکه شمسه خیالي رښتیا وایي
تږی شوی وم د روانې ویالې اوبه مې څښلې نو څه مې کړي وای
څه ځله مې درته ویلي چې پټیو ته له ځانه سره پاکې اوبه وړئ خو تاسې کله چا خبرو ته غوږ نیسئ خیالي زویه ته ملامت یې
دغه ده اوس ښه شو ملامت زه شومه نازه ولې ته دې وایه چې ناولې اوبه ونه څښي
دواړه ملامت یې خو د شمسه لاسه ډېر په عذاب یم ته ولې دومره بي باکي کوي یو ځل خو تر روغتونه ورسېدي
له دې خبرو نه څه نه جوړېږي خیالي زویه پاڅه ورور دې کلینیک ته بوځه هله نو
اوی زه ولې بوځم په ما یې څه
چې ته یې نه بیایې نو مجبوره یم چې زه یې بوځم
نه ته ولې بوځې
د خیالي مورې هغه لونګۍ مې راواخله چې زه یې بوځم خدای دې نا اهل اولاد هیچ چاته م نه ورکوي
او پلار جانه ته خپله مریض سړی ته به یې ولې بیایې
چې نه ما پرېږدي او نه دې پلار بیا خو پاسه او په خپله یې ورواله
یاره نو څه به ووایم الا نو تا تیار دی شی چی بویزم ترغو بزر ڈاکٹر خالد تزنگ وکم چی پا کلینک کشتاو کنا
او خزی دالک خپاک کن
شمس زویا پاسگا چی کالی در تواغوندم
لاز دراک موری پخو که می دامنشتا
وی شمس زویا تو خو بیخی لب خول ویدلی حالا راپور تشا
ولکه پاسا گوزان خونه وکلی خوارشی چنگ پروت داراتا
خوده دی نکی خلت سما خوزاوا دخمن دی گوزان ووی
شمسا جکشا چینا وقتا کیگی بیا بگلینک کی چوکم نوی
اخ تلی نشم لاز مخشکا
بس ما تای پریده خیالی سو پوری تم زن تیار کا
سما دا موری ز تیار تیاره
یو خو شمس از کلو خیار نشو غرد سڑه دی او ناولی و بس کی
وی موری نس میں درد کوی
پتا غزی کی کینا آفرین
تو دری گا موری دا دکی نشت دلم
سبر چه لوٹکا کیو بو اچھاوم اگا سابونداریم زانتا نگدی کا شابسی لسونه دراکا
ایتا بسم را سریدی بیوی نسمه وی
چه ناروغشی بینو بیخی نازولشی تو دیدی مردارو لاسو تا گورا
موری جوبل دکنم سکه
خود نو خود ازا سم را وقت کسا کری ندی تی خیرو تا گورا خیالی خود در بانده ایست ملامت نده مردار خورا راسو ندوانی سا چوبه در واچام دغسه اوست مخت او بواچوا شابس
باکشن موری بز بینو
غلشا چپ
سکای موری جو بل دکنم
داده پاک سترا شوی نام خدای او گورا ده گلاب پشان زوی لرما شمسا زویا پسند ظلم مکوا پاک او سترا گرزا
سشوی موری چه پیکوی پوستک ایدری نو باسی زره تیار که چی دکتر خالد مکتا پتا مده
داد اخلاشو زویا شمسا زه چی لالا دی ور خطا دی هلا مخ کشا
شیر زمان خانا پرا تک دی خوشحال شم هر کل راشی
کور دی ودان مولایی سیب زنگ خو بمی پریشانه کرده اینه
نه نه بی مقصد خسوک چا تا زنگ نوهی پوشم چه خام خاکم کار لری رازه رازه دی کٹ که کی نه خس یو ره ده
ماشالله دا ونه تمره لویا شوی ده یا الله پا ټول جماعت یه سوره پروت ده
هو زړه پا خوانه یو ونه ده
دا گلان گوره دی دیوال خواکی دی انگورو تاک واه واه تمره خایسته دی
هو خلکو ته دی خدای تعالی خیر ورکړي د جماعت په ساتنه کې ډیر کوخخ کوي
شاباسه والا تکړه خودی
ښا دا وایي چې چایس کې که شربت
کور دی ودان مولایی صاحب تاسو ته تکلیف نه درکوم
نه نو یو شیخو بس کې
نو بیا یو ګیلاس اوبه راکه چې د دې بمبې د اوبو صفتونه مې ډیر اورېدلی دي
هو زموږ د بمبې اوبه ډیرې خوږې او ښې دي
دارو موشه قسمت مو ښه دی
شیر زمان خانه ها واخله دا دی اوبه دارو دی شا
شکر الحمدلله دا خو سمې دی واورې اوبه دی ماشاءالله ډېرې خوږې او سړې دی
دارو دی شا ښه نو اوس دا ووایه چې څنګه دې زنګ راته وهلی و خیریت خو به یي
نه پوهېږم څنګه یې درته ووایم مولایي صاحب شرمېږم پلار مې را سره جنجال وکه اول کې خو سهوه زما وه چې مخکې له هر څه مې باید له خپل پلار سره مشوره کړې وای پلار مې ویل چې ولې د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې بیا به نه ورځې زه یې منع کړم
دا څه وایې یاره خفه دې کړم دا خو ښه کار نه دی شوی
غلطی زما وه ما باید اول له خپل پلار سره مشوره کړې وای
خو تا به د پلار پو کړی و چې دا مرسته د خیریه ټولنې له خوا کېږي نه ستا
نه یې منی مولایي صاحب هغه وایي چې ولې دې په خپل کلي کې میلمستیا جوړه نه کړه چې پردي کلي ته لاړې خوشي بانې جوړوي
ښه نه دي شوې بد کار شوی دی نو اوس چاره څه ده باید څه وکړو
مولوی صاحب زما نظر دا دی چې د اوس لپاره به د خیریه ټولنې کارونه بند کړو. زه بیرته ځم او له هغوی سره پرې مشوره کوم او بیا تاسو ته هم خبردار کوم.
ښه خبره ده، موږ به ستا د احوال په تمه اوسو.
بالکل سمه ده.
صبر وکړه امید جان، چې لږه دمه وکړو. زه خار او راز په دې ځای کې دمه کوم.
ښه سمه ده، راځه چې همدلته دمه ونیسو.
امید یادېږي دی چې اوله ورځو کې به ډېر ستړي کېدو، اوس مو سا پخه شوې ده. داسې ښکاري چې ورزش مو ښه نتیجه ورکړې ده.
سنګینه، ډېر ورزش مو وکړ، خود به نتیجه ورکوي. هر سهار څومره ډېره منډه وهو.
هو نو، کوښښ هر وخت کې ښه نتیجه ورکوي.
بالکل همداسې ده، ورزش ښه شی دی.
امیده، یوې خبرې ته دې پام دی.
کومې خبرې ده سنګینه؟
دا ډېره موده کېږي چې موږ او تاسو ورزش کوو، خو کلیوال مو ملګرتیا نه کوي، یوازې پرېښودو. باید د کلي ځوانان او زاړه وهڅوو چې ورزش وکړي.
ښه خبره دې وکړه، دا خو به ډېر ښه کار وشي چې ټول کلیوال مو ملګرتیا وکړي او ورزش شروع کړي. خو دوی به څنګه پوهوو؟
ښه لاره دا ده چې اول مولوي صاحب له ځانه سره ملګری کړو، د هغه خبره ټول کلیوال مني.
یاره ښه خبره دې وکړه سنګینه.
امیده، داسې به وکړو چې وروسته له ورزش نه به د مولوي صاحب څنګ ته ورشو. هغه معقول انسان دی، دلیل ته اړتیا نشته. که کومه ستونزه ونه لري، مطمئن یم چې مثبت ځواب راکوي.
سمه ده، همداسې به وکړو. ګمان نه کوم چې ورزش سره به څوک ستونزه ولري.
ښه نو انسان دی، شاید خوښې نشي یا وخت ونه لري،
خو یوه بله لاره هم شته.
کومه لاره امیده؟
مولوی صاحب ته وایو چې د منبر له لارې نه خلک ورزش ته وهڅوي.
بالکل ښه خبره ده، خو یوه بله لاره هم شته.
کومه لاره؟
راځه شیرزمان سره د خبره شریکه کړو، او په لومړي قدم کې د ماشومانو ترمنځ دا لوبه پیل کړو.
که ماشومان حاضر نشي نو بیا؟
که د هغوی ترمنځ داسې لوبه جوړه کړو چې جایزه ولري، نو په خپله حاضرېږي.
دا دې ښه وویل، یو وار یې عملي کوو، بیا ورو ورو په خپله سره ورزش ته مخه کوي.
نو بس پنجه که چې دا کار به عملي کوو. اوس نو پاته شه، روان شو. هله
سمه ده، درځه چې روان شو. له خیره،
مخکې شه نو. هله
ته لږ صبر وکړه چې یو سیلفي عکس خو واخلو. واه واه، څه ښایسته منظره پکې راغله.
بس دی ملک صاحب، پیاله ډیره نه ډکوم، عادت نه لرم.
زما پیاله چې تر څوکې ډکه نه وي، فکر کوم چې چای مې نه دی څکلی.
ملک صاحب هر څوک ځان ته عادت لري، خو زما یو همدا عادت ډیر معلوم دی. عین په کور کې ټول را باندې خبر دي.
زما هم داسې. واخله دې مسله دارې ګوړې نم واخله چې د چای په خوند پوه شي.
وای واه واه، قربان دې شو ملک صاحب، همدا چې غریب او شتمن ته په یوه سترګه ګورې، زما بې درکه خوا کېږي.
سلامات اوسې سردار خانه، میلمه د خدای دوست دی، که غریب یو که شتمن. ښه رښتیا دا ووایه چې څنګه دې زما خواته را پېښه شوه، نه چې لاره دې غلطه کړې که څنګه؟
زمون خو تر څو کار بند نشي ملک صاحب، چا ته مخ نه ښکاره کوو.
هغه څنګه؟
هماغه پخوانۍ خبره ده، د اوبو وار او د بوټانو چاپ.
خبره دا ده سردار خانه چې ځینې وختونه حق غوښتل د انسان په زیان تمامیږي. د خپل د اوبو نوبت غوښتل او غلې ښکاره کول زما او ستا حق ده، او ما او تا ته ګټه لري، خو د ولس او شیرزمان خان په زیان ختمیږي. دې کې د ولس نه شیرزمان خان ته تاوان ډېر دی. که دا کار وکړو، ته خپله فکر وکړه چې څومره به ما او تا نه شیرزمان خان خپه شي.
خبره دې بالکل سمه ده ملک صاحب، بیا نه ګوره چې د ملک صاحب اصغر خان تبر څنګه لاسه پیدا کوي. هغه د خدای نه غواړي چې دا کار وشي.
ای خیر اوسې، نو ما او تا ته ښه به دا وي چې دې خبرې نه تیر شو.
خبره دا ده چې ستاسو حق دی، دا چې ولس دپاره دا کار کوي ستاسو د لوی والی نښه ده. خدای دې اجر درکړي ملک صاحب، او زه خو بیا ستاسو ټولو زمیندارو نوکر یم. ستاسو ها زما ها ده.
ای خدای دې اجر درکړي، ګنې زما او ستا نه یو بل کلک شاهد هم شته چې د اوبو غلای په خپلو ګناهګارو سترګو لیدلې.
دا څه وایې ملک صاحب؟ هغه څوک دی؟ ما ته یې ووایه.
هغه کس شاغا دی.
هغه څنګه؟
زما نور ضرورت نشو چې ډېرې پوښتنې وکړم، خو هغوی ته مې دومره وویل چې د اوبو په نامه هیڅ شایدي به نه ورکوي او ځان ته بل لار ولټوي.
یاره ملک صاحب، زما سودا شوه، نو دوی سره څه چل کړی دی؟
دومره پوه شوم چې د هغوی موټر کې تلی او د دروغو د زرګون دوای پرې کړي چې ګویا ما درکړي باقي پیسې مې بیرته راکړه.
دا څه وای او ملک صاحب، او هغوی هم دا کار کړی؟
هو.
نو ولې دا څه بې عقلان دي؟
بې عقلان نه دي، بس د دې لپاره چې بې شرمي او رسوایی ونشي هغه ته پیسې ورکړي، خو اوس پښیمانه دي او بیرته غواړي چې خپلې پیسې واخلي.
اوس نو چیرته یې په لاس ورځي؟
رښتیا وایي، زما بیا زړه په همت سوځي. که دې هوښیارۍ نه په سمه لاره کې ګټه واخلي څومره به ښه وي.
وروڼو، یوه شیبه غلی شئ چې مولوی صاحب عبدالواسع تاسو سره یو څو خبرې لري، او بیا به د څا کیندلو دستګاه په خپلو مبارکو لاسونو روښانه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په نامه. عزیزانو، خوشاله یم چې نن شیر زمان خان د ملک صاحب اصغر خان نازولی زوی په دې وت وعده ده چې خپل کلي او ولس دپاره یوه ژوره څا وکیني، او داسې څا چې ساری به یې په پوره ولایت کې نه وي، او یو لوی واټر پمپ به هم پکې نه وي. چې په دې مسله زه دومره نه پوهیږم، خو په خپله شیر زمان خان له دې بې ساریتوبه یې خبر دی. ما ته دا دنده سپارل شوې ده چې د څا کیندلو د دستګاه سویچ روښانه کړم. اوس به د ټولو په دعاګانو دغه کار وکم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دغه د پلار جانه، یوه ښه فرمایشي او په معیارونو برابره څا خپل کلي ته جوړوم چې نوره ماته ګیله ونه کړي. وګوره هغه هم سره له واټر پمپه.
خیر یو سه زویه، خو دا ووایه چې مولوی صاحب یوه خبره وکړه او د ما سخته سودا شوه ورته.
کومه خبره پلار جانه؟
دا څه رقم بمبه ده چې پوره ولایت کې جوړه نشته؟
پلار جانه، دا په قانوني معیارونو برابره څا ده او د څو عادي څاګانو ارزښت لري.
دا څه وایې؟ ده د بیکاره خلکو ته یوه داسې څا چې د څو څاګانو قیمت لري. یاره درته څه ووایم، نو هر کله چې بې د ما د مشورې نه کوم کار کوي باید ما پریشانه او په کار کې پوه شو که نه؟
خیر دی پلار جانه، چې وجه یې درته ووایم ته پخپله خوشحالیږي. اوس مولوی صاحب مونږ تا ته نږدې کیږي، په دې موضوع به بیا کور کې خبرې وکړو.
نه 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 نه، همدا اوس یې ښه وخت دی. مولوی صاحب، مولوی صاحب، دې خوا ته راشه.
ما ته څه ویل؟
اوه، ته دې خوا ته راشه. راځه راځه. زما دې نازولی زوی ډېر عجیبه کار کړی دی.
هو کنه، تر اوسه چا دې کلي ته څا نه وکیندلې، اوس دا د شیر زمان خان دا کار کوي.
مطلب مې دا خبره نه ده، ته په دې پوهېږې چې د دې څا مصرف څومره کیږي؟
هو نو، دې هم د نورو څاګانو په بیه به وي، خو یو لږ څه ډېر.
نه نه، خیر دی، زه نه وایم. ته په خپله ته نه پوښتنه وکړه.
شیر زمان خانه، دا ملک صاحب څه وایي؟
مولوی صاحب، د یو ښه او بنیادي کار لپاره پیسې مصرفول ضرر نه لري. که دا څا د څو څاګانو ارزښت ولري بیا هم فرق نه کوي.
نه کنه وراره جانه، د دې ولس لپاره دومره لوی مصرف هسې بس کار دی. ته نه ګورې چې دوی له پخوا نه د ویالې اوبه څښي؟ هغه ډېره درنه کورنۍ د پخوانۍ څاګانو نه اوبه اخلي، مګم تر اوسه پورې خو نه دي ناروغه شوي.
مولوی صاحب رښتیا وایي، خلک په دې خبرو نه پوهیږي. هغوی ته که ووایي چې د لسو څاګانو مصرف مې په دې کړی در پورې خاندي، او وایي دا څنګه کار دی؟ د اوبو خوند یې خو هماغسې دی، نو ولې د دومره مصرف پرې کوو؟
ګوره پلار جانه، د ډېرو خلکو دې ته پام نه دی چې په کمه فاصله کې څا کیندل د اوبو رګونو ته چې د ځمکې په مخ دي زیان رسوي. مونږ باید د اوبو اصلي رګونو ته ورسیږو، کوم چې ترې کار اخیستل زیان نه لري.
دا خبره د هېڅ ګټه نه لري، پوه شوې که نه؟ د موږ په یوه څا د ځمکې اوبه نه وچیږي او نه ختمیږي. مقصد تا بې ځایه مصرف وکړو، بې ځایه.
خیر دی پلار جانه، دا به درته هغه وخت کره شي چې نورې څاګانې وچې شي او دا څا به مغسې اوبه ولري، هغه هم یخې او خوندورې اوبه.
شمسه زویه، مور دې جار شه. دادا دې ورور دې ډېر ځنډ وکړ، یو وار دیوال نه سر ورښکاره کړه، وګوره چې نږدې چېرته خو به نه وي.
مورې، زه په خپله ناروغه یم، لاسم ښه شوی نه یم، او بیا نیمه شپه ده، زه چېرته وګورم؟ خو تلفون ته زنګ وهه.
یو خو ستا ناروغي نه خلاصیږي زویه، ښه بانه دې جوړه کړې ده، ولې نه وایي چې تنبل یو د لاسه دې نه کیږي. لالا دې ښه نوم در باندې ایښی، نر مریض شیطانۍ او رضالت کې جوړه نه لري، او د کار په وخت کې مړی در نه جوړیږي. لکه چې دادا دوی دې راغلل، ورشه وګوره، اله سر کوه.
نه مې پرېږدي، نو دغه دې لاړلم.
خدای دې وکړي چې هغوی اوسي، که نه نو بیا په خپله ټیکری په سروم او ورپسې وزم. ناروغه سړی دی، خدای مه که چیرته پرې نوزي. لا حول که شیطانه، په خوله مې خاورې. د خیالي پلار دی چې مونږ یو، خدای دې یو ویښتم د سره نه کموي.
ادې دې وایي هغه ما پسې سودایي شوي، یاره فکر نه کوم.
شکر دی راغې. راځه، د خیالي پلاره په خیر راغلې.
السلام علیکم، په خیر اوسې.
السلام علیکم مور جانې، څنګه یې؟ ښه یې، په خیر یې؟ ټولو ته یو د خوشحالۍ خبر لرم.
یاره خیالي بچیا، چې خبره دې خوله کې نه ټینګیږي، یوه شیبه صبر وکړه چې په قرار سا واخلو، بیا زیری ورکه.
رښتیا وایي مور دې جار شه، نه ګورې چې په خپله ناروغ سړی دی، لږه سا خو واخلي. ما ویل چې هسې چېرته بې حاله شوی نه اوسي.
نه نه، دومره نو کمزور یم نه یم، خلاص ده ستا نظر ته څه راځم، همدا اوس بل واده کولی شم.
تا د خدای ژوندی لري، وایم بل واده وکړه، تا د خدای شتمن کی. ته یې چې مونږ یو، ښه دی، بیا به سوری لاندې د ژوند کوو.
ټوکې مې در سره وکړي، زما د زړه دنیا په تا او بچو مې وادغنه ده. اوس نو خیالي جانه، د خوښۍ خبر دې واوروه چې ډېر بې طاقته ښکاري. زه به کټ کې ډډه ولګوم او مور به دې چای راته راوړي.
خیر اول به مې لالا جان خبر واوروي، بیا به مې مور جانه چای راوړي.
د خوشحالۍ خبره خدا ده چې ډاکټر ویلي چې حاجي صاحب مخ پکې کېدو دی، او دارو یې ښه اثر ورباندې کړی دی.
رښتیا وایي، خدای شکر دی. وګوره چې نفلونه او دعاګانې مې بې ځایه نه دي تللي.
ګنې تا خو مټ ګڼلی وم.
دا څه وایې، دښمن دې مړ شه، ته خو زما د سر تاج یې، ته یې چې مونږ یو. خدای دې په خوب هم مزنډوه، ګنې نور به مو په ژوندون خام وخوري.
الله پاچا دې زما پلار جان ته زر کاله عمر ورکړي.
ای د نر بچیا، کم هم نه پوره زر کاله. تراشه بچیا چې مخ دې ښکل کم. شکر خدایا چې نن یې مخ پاکو. همداسې بانظافته اوسه، که ته مردار خوري ونه کړې، زه به زر کاله ژوند وکم.
سمه ده پلار جانه.
ډاکټر نور څه ویل؟
ډاکټر ډېرې خبرې وکړې، خو مهمه خبره یې دا وه چې ستا په خطوب کې په وخت دارو خوړل پرهیز او خوشحالۍ لوی لاس درلوده، او دا نصیحت یې وکړ چې نظافت ته ډېر پام ونیسئ.
پلار ته مې ویل چې زموږ ټولو په ځای یو زوی مې دی چې هغه تل نظافت په پام کې نیسي.
او ویلې نوم یې څه دی؟ ما ویل شمس دی. دومره پاک خور دی چې مونږ ورته مردار خور وایو. اوس به نو له خیره داسې وکړو چې نور څه خو هم د لاسه نه کیږي، دا د څا سرپوخ به نه وکړو، او یو مفصله پاکاري به یې وکړو، بیا به یو د سوري څپره هم ورباندې ووهو.
خود نو مونږ خو ملک اصغر غوندې شتمن نه یو چې یو واټر پمپ ولګوو.
رښتیا وایې پلار جانه،
هغوی ته وګوره، یو وارې ترقي وکړه.
نه بچیا، شیر زمان کلونه زیار ویست او سبق یې خلاص کړ، بیا هوښیاره لږ دی، د پلار شتمنۍ پسې نه شو، په خپله یې لاره هواره کړه او واټر پمپ یې نصب کړ. تا غوندې د خیالونو په دنیا کې نه الوزي.
رښتیا وایې د خیالي پلاره، مخکې له دې چې چای راوړم دا به ووایم چې که خیالي د چورتونو شا خوشي کړي او شمس هم پاک خور شي، نو موږ به هم پرمختګ وکړو.
وایم زه خو به دا کوښښ وکړم، خو په شمس مې اعتبار نشته.
زما دا اوس پلار جان ما چې کړم، مخ مې پاک صفا و.
اوی ته دې ترکاری ته ګوره، یوازې پکې نه یمه، نور هره بلا پکې ده. کاشکې خاله جانې دوی ته مې صبر کړی وای، هغوی د پټي نه ترکاري ځان سره راوړي، هغه څومره پاک او صفا ده. بیا کاکا جان مې پټو ته تل په آرامۍ سره سره ورکوي. ودرېږه چې بمبا ووهم او ترکاري پرې ومینځم. وای څومره زر ستومانه شومه، دا لا کاکا جان مې د خدای لري چې بمبۍ جوړه کړي، کنه د سانه اوبه ایستل قار د خدای دی. الله دې اجر په نصیب کا کاکا جانه چې دومره زموږ په فکر کې، کنه سه خو ټول کور ما ته پام نیسي، ان تر ملالی جانې پورې. خدایم ټول راته ژوندي لره. دا به څوک وي ترور می خو ملالی جان سره پټو تتللی او کاکا می سهار وختي چیره تللی سنگینم خوایل چی مازیګر رازم الله دې خیر کی تو درې چی ورشم
دانو چیرته تللی دی بیخی نه کاری
سوګی
اشاب نام زیم
وی ما ویل دا ورختا سوک دی ستړی مشی
اخواره مشی دا ول خشته پشته
سوکم نو ترکاری وینځم
رختیا مبارک دیشه مقرر شوم لخیره
رختیا وای الله شکر خدایا زموږ د ماشوم قدم دی پنیکک دعاګانې می ومنل شوی
شبنم جانې واخله چې کلورین درکم بیا به په ترکاری وینځي
کلورین دا خشه دی راځه چې د سا غاړې ته لاړ شو چې ته بم بم راته ووهې او خبرې بم وکړو
هو سمه ده مخکې شه
ته د بمبې غاړې ته کښېنه زه به باقي کار مخکې ویسم دغه دی اوس نو څه وکړم
دوه درې څاڅکې اوبو کې واچوه او ښه یې پرېمینځه بیا یې څو دقیقې پرېږده وروسته له هغه اوبه لرې که او ښه یې او کش که
ما مالګېدارې اوبو سره مینځلي
نور الله نور هر ځل هم داسې وکړه ځکه چې ترکاریو کې انساني سره اچوي باید ښه ومینځل شي
درنو اوریدونکو تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې شمس د ناپاکو اوبو د څښلو له امله ناروغ شوی و او ورور یې کلینیک ته بوته ماشومان ګلان دي ګل په لږې بې پروایي مړاوی کیږي او رژیږي ښه ده چې د دغو ګلونو ساتنې او پالنې ته ځانګړې پاملرنه وکړئ او له آفاتو یې وساتئ په خیرنو لاسونو خوراک ناپاکه خوراک او د ککړو اوبو څښل د ناروغیو لامل کیږي نو مخکې تر دې چې ماشومان مو ناروغه شي هغوی پوه کړئ چې ناپاکې اوبه ناپاکه خواړه او په خیرنو لاسونو خوراک کول خطر لري او د ناروغیو لامل کیږي زما اوسیدونکي د شیر زمان په مرسته په کلي کې د پاکو اوبو سا جوړوي سو د اخلی پخلی او سخاګ لپاره پاکې او بې ضرره اوبه ولري که تاسو هم غواړئ چې هم خپلا او هم مو د کورنۍ ماشومان روغ اوسي نو د سخاګ له پاکو اوبو نه ګټه واخلئ تر بیا مو په لوی خدای سپارم د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام وکړئ
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا تاسو د ژوند تمثیلونکې رادیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګري وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژوند خبرو چې ډیرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی په دویمه برخه کې د غوز د کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس نزد کیږي
څه پوره چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خې نګدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایي دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پختې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دختونو زاړه کتابچا، د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په هغه پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند یې را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي نهیلی شوی وی ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولی شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو هم دغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښونه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې کچېری هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعه ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولی شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او لدې کتاب دوی دا زده کړي چې ری موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولی شو دغه سی یو کتاب ولیکو، او یا دا سی یو ستر نه زده کړای شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هر کلی ورکړي، چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې دا سی نوې څه وی چې هغه زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوې او زړه راښکونکي ښکارا شي. دا ډول تاسو بلیدلی وی ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لری کړی دي، کچېری دا ډول خوندور کتابونه چې دا غو هر یو کرخه دومره راخون ولري چې هغه د اړ کړی دي چې کتاب ولولي، نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او لزانه داس یو څوک جوړ کړي چې پراتلونکي کې د پخپل یو خلکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو اغیز ولرلی شي، هي پریکړه وکړي شي، او دغه خبره ته نور خلک غوږونی سي.
تاسو مخکې هم په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لګ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړه مېن د دښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړي وړي خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیر زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لمړنۍ مسولیت دا ده چې پرې نږدې بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلای. په دې کتاب کې داسې هڅونکې خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېر ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یو کرخه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې را ګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره ده چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تا تبا کوي دي ژوند پر هغه تر ټولو ډیر غمیدلې چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا د په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پریکړې به په خپله کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دې اورو
یو مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی او څه سم زده وو چې پلار ته کېناستله چې پوښتنه کول دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول، چې هغه به چې ورته کېناستله چې چم زده وو هغه به هم یاده وتل. بیا وهلو به هم ټکولو به هم نوم به هم راته باندې کېښود، هسې تقیرول به چې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډیر زده کوونکي لا نور هم له درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یو وار درته درس تشریح کوي ته کرا کینه هلته نوټ وایي چا زده نه وي خو ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه سیزده دي هم نه وهي دي ټول سنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته زه وایي دی ووهه سم نه هم زړه توریږي استاد نه هم بیخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دي موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبي وکړي د لوبي په وخت، دای باید خوب وکړي د خوب په وخت کې، دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا وستری وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې. اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي، اغه هیڅ کله اغه ته کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ور سره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته لسه ول تاسو درس نه کوئ موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی خ درس ته ویل هر ځله به درس سره تکرارو روز مره به موږ تللو کورونی وی ته دنه به کتل هغه به هپرین نه کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځند تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپلم کتاب وایم او دویم هڅوم، ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې الته په خونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په خونځو کې دا یو معامله ده چې اوسم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي خونځو کې هم داسې دي. زه غواړم چې دی یو مهربان پلار، دی مهربان ملګری په صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري، چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخليږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی، لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي باندې سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریح باندې سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکې چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کی. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچری یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي، ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دوی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، کنه نور به هم له خپل درسونو سره رابطه کمزور شي؟
لبته مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولونه نه ترسره کیږي، او ښوونکي کوشش داسې کوي چې همیش خپل مهم موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لږ نه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سي هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید دغه درس کوم مفردات چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیر سختي کوم موضوع کې د شاګرد ډیر اساني هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه مشوم ته سخت تمام نسی ولا اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی ورته به دوستا سره موجوده فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته فرض مثال موقعیتونه چې دي زموږ په خوندو کې بالکل نشته یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کې نه تر امتحانونو پر په مغه چوکي باندې نشته در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سوي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړ ورنکي زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلیسه د په یو میتود درسي باندې مخته دي او دغه تجربه زموږ خوندو کړم نه ده زمو خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړی ده کاغه منفی اړخ خو کاغه مثبت اړخ منفی اړخ مخه دی چې هغه شاګردان خه اخس نسی کولای امدا دوی ته مثبت کړي چې ما شاګردو هغه خلک کیناست په دې معنی چې هغه خز د کړته متوجه ده در حالې چې هغه د کړته متوجه نه دغه تحقیر سوی ده په مغه سات کې هغه یو ډول ذهنی رواني فشار لاندې ده ولې استاد د سیاست کې د شاګرد ماته متوجه ده نو دغه طریقې چې دی دوی باید همیش د په دوراني حالت کې میتودونه د استعمال کې لیو میتودونه استفاده ونه کی او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خو په خو کې نه چې بل شاګرد کېدای شي لږ کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په خوندي کې تیروي ډیر وخت په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې خپل شاګردانو سره کار وکړي اغم په دې صورت کې چې کورنۍ له خوندي سره خاډي کولري لبد مرغه زمونږه خون کې چې دی له کورونای سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورونای خپل ځان دومره مصروف کار کوي چې خونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې در حال کې چې مونږه د معرفت په سیستم کې همدارنګ نړیوالې ادارو چې کوم پرنسپل وړاندې کړی دي هغه د سوي چې تاسو باید د کورونای د والدینو شوراګانې ولري میاستنې جلسې ولري او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف د خونځي تلار سي له شاګردان له استادانو پښتنو کې چې زموږ د شاګرد مسولیت او احساس درک په کوم اندازې کې
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې خبرونه خو وخت تر تغواړم